ژوند کول دی بهتر او دی غوره ژوند کول لاره چاره دی روغ انسان پاتې کیدو لاره چاره دی ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جنې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښې خبرې ته ډېر یو ښې نکتې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه د هغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کیږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړونې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کیږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کیږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې. بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کینی، نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی. نو دوی سره کینی، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم لا ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ، یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي. دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې ما مور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کیږي، د دوی سره ورځې لمانځل کیږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړي چې د مونږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ، ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 65 له ماشومتوبه جوړېږي، چې دا بیا هېڅکله تغیر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بېرته دا را جوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ. له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست. د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دتا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېر مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده. ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپینسرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپه دي سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستی دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست، غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدی شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به را واخلو، زخم به دې پاکو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا په خپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویراو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده، چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته وي او اورم بل وي، او مور او پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي، او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درکړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي، هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیرې کورنۍ دي چې خوی لوی حویلۍ لري، یعنی دا څنګه د چمګ دي نورو نړیوالو او زینو هیوادونو په څیر د سمکه له کمخ سره د ژوند د طبیعت د کمخ سره مخامخ شوی. نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندې یو باغ غوندې یو ځای لري که په خارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي، نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډیر ما په کوټې کې مرالویوي. ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوته، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري. که مستر لري که خیر دی، هېڅ شی نه پکېږي. لوڅې پښې دي، ماشومان دي په خټو کې، په کاڼو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي، چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنه، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کیږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډیر سټایل کیږي.
نو بیا ولې، بیا موږ ولې ګیله کوو چې ولې پر موږ باندې زموږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې موږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کښېنه او غلی کښېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کښېنوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کښېنه نه، ماشوم د غلي کښېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي، دی زده کوي. کله چې دی لوی شي، دی به غلی کښېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي، خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کښېنه، او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما جوړوي.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې، ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې، ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري، په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
دا ته ډیر خبره ته پومندو پلرونو موږ تاسو چې کله غږ کیږو نو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده اولین خوانځای دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کیږي د افغانانو مندې بې واک دي د افغانانو مندې راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نشي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چیغه مه وروهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړي چې شي دي تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپي لقب او د احمق او د بې عقل او دا به درسره وکړم به درسره وکړم دا ورته ووایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت ما راټئ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې ورته ووایاست موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږیږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږیږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړئ خدای هم لا په منفي شکل درپېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ دا ښایسته نړۍ وګورئ دا د ګلانو رنګونه وګورئ دا د موږ تاسې عقل د وجود د وجود برخې وګورئ دا په زرهاو په لکونو حیوان ات وګورې دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو خلای خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو موږ هتا مشمانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکی ورسده کوو که پښو په غی کې دا وخت ما کوم ما کوم مردار ده که سپیته غوتی ورورې ما کوم ما کوم مردار دی مشمان مو هتا له حیواناتو سره په برخورد باندې روګدي کړی دی پرې دې مشمان حیواناتو سره په خپل جواب پی کې پرې دې چې مشمان له حیواناتو سره مینه زده کی کدی دې سره زده کی له انسانانو سره به زده کی خدای وایي وای تاسو د مزک ولا باندې رحم وکي د اسمانونو والا به پر تاسو باندې رحم وکي نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار خماشوم ته تربیه ورسته کوي
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
انسانی سه ماشوم خو یا وخت لوی کی ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماند پلرونو البته زوایم چې دا ماشوم کلوي شي که تاسو خبر خورد ورسره کړی دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې مینناکه اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم کلوي شي له تاسو سره به دغه سي اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتای ورسره کړی سپک بر خورد مور سره کړی ځان مزورور پیګنلې وی وخت تاسو سپنګری کیږي تل دغه زورور نه پاتې کیږي ماشوم مزورور کیږي نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم دغه بر خورد سره وکي نو په درنه خطر څخه هیله د ماشومان سره زور زیاتای د کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسی دا یو وخت لمن د زیزه کده ماشوم هم لوی کی پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز د کی د بیا په نور باندې اسمای نو ما کوي نو پیغمبر دغه ویل دي نه پیغمبرانو خپل اولادونو سره دغه اړیکې ساتلې نو ماشومان سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتې دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات لمغو تاسې ته د مینې په ژبه باندې پوهیږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغه سپک متلونه د مونږ په ټولنه کې کوي چې لري چې ډب نه یالته ادب نه د ډار خو د ادب رکشي ځکه ککله ډار لمنځه ولاړی نو ادب هم ورسره ځي دغه سي ادب ماشومان ته ورزکه چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر سوچ مینې ادب بومي نو مينا خدا مينا خبايا دوي مينا خوچني دي انسان رو انداي نشي پاتي كده نو دار باندي پا زور باندي پا جبر باندي اولاد لخبل لاسلان دي ساتل دا بي اقلي دا هيت ساين نسي دا يا وقت لمنزا زي او کلا چه لمنزا ولارا دا ما شوم لويش زانتا دي دخمن وروز زانتا دي سرداردائي وروز زانتا دي اولاد ونروز دي خا اولاد دي پارا دي راتون كي دي خي امسا دي پارا دي او خم لاتري لپارا لدوي سر مينة وكي مينة پزرکی در تساتي حتى حيوانات چه مينة در سر وكي حيواناتو سر چه مينة وكي اغاية بدل در كي نو انسان با پميني والي نپيگي
ډیر مننه رنگیزه جانې ستاسو خبري جالبې وي په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړي چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانه کړ لوی سي یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنۍ کې دغه داړي کوبنه ورو ورو بدل سي او سالمي کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په هم دې هیله ډیر زیاته مننه دې مینې په هیله
پوره.